رادیو ته ویلي پیښه د لاسي بم چاودنه وه او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول و. د ده په وینا شل کسان ټپیان سوي چې د 5 ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د کابل د امنیي قمندانۍ وایاند خالد زدران ویلي په سرای کې یوه غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي بم غورځولی، د ټپیانو شمیر لس شولی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کیپټن یونس خان یې د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکی ګمارلی دی. یونس خان به په متحده عرب اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه راز د پاکستان پخوانی لوبغاړی عمر ګل د باولینګ روزونکی ګمارلی دی. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هنا مالیار ویلي چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول سوې ده. مالیار پرونشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي د ایرپین، بوخا، هوستومیل او د کیف ټوله سیمه د دې په وینا له یرغلګرو څخه آزاده سوې ده. د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري اژانس خبریالانو کیف ته نږدې د بوچا شرګي په وټونو کې د لښته لږه شلو تنو مړي لیدلی دي. خبریالان وایي چې په وژل سوو کې د یو تن لاسونه تړل سوي دي. په موندل سوو کې د یوه بې درکه سوي یا کس جسد هم موندل سوی دی. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ د څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوی تارخامیا پرون په یوه مرکه کې ویل چې ښایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ده په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ سوی چې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان یې برابر کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. تفصیل د آزادی رادیو پر ویب سایت لوستلای سی azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. مخکې تر دې چې د مخکښو شوزو پروګرام وړاندې سی، د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د اوکراین چارواکي پر اودیسا د روسیې د هوایي بریدونو خبر ورکوي او د دې هیواد ولسمشر وایي چې روسیه د اوکراین پر جنوب شدیدو حملو ته تیاری نیسي. په عین حال کې د روسیې د مرکچي پلاوی مشر ویلي چې له اوکراین سره په خبرو کې دومره پرمختګ نه دی سوی چې هغه دې د روسیې او اوکراین ولسمشرانو ترمنځ خبرو ته لاره اواره کړي. تفصیل له نوریاس نوري.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندري ښار اډیسا هوایي بریدونه وشول. د دې وزارت یو چارواکي انټون هراشینکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکړل شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی شوي دي. د اډیسا ښاري شورا هم په خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. په اډیسا کې د فرانس پرس خبري اژانسي و خبريال ویلي چې نن سهار وخت شپږ بجې د چاودنو غږونه اوریدلې او لیدلې دي چې د ښار له یوې صنعتي سیمې تور لوګی پورته کیږي. اډیسا چې شاوخوا 1 میلیون نفوس لري، د تور سمندرګي په غاړه هغه ښار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. د روسیې دفاع وزارت نه ده تایید کړې چې پر اډیسا یې بریدونه کړي، خو ویلي دي چې ځواکونه په اوکراین کې د دې هیواد 28 پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون خبرداري ورکړ چې روسیه چې د کیف له شاوخوا او د چرنهف له شمالي سیمو ځواکونه ایستلي، د اوکراین په جنوب شدیدو حملو ته تیار نه سي. همدارنګه د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تور او ازوف سمندرګیو ته د اوکراین د لاسرسي مخه ونیسي. په عین حال کې له اوکراین سره د روسیې د مرکچي پلاوي مشر ولادیمیر میدینسکي په خپله ټلګرام پاڼه کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ نه دی شوی چې هغه د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ کتنې ته لاره هواره کړي. میدینسکي دغه راز ویلي چې د کریمیا او د دونباس د سیمو په اړه د روسیې په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال خپل خاورې سره یو ځای کړو. د اوکراین ختیځه د دونباس سیمه هم مخکې له دې چې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړي د خپلواکې سیمې په توګه په رسمیت وپیژندله.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحبای پر مخ وړي. طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوې چې هرات ته روان وي، خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 اویا کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو په مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینه وو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د ښځو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه. سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واورېدل چې طالبانو د ښځو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و ښځو او نارینهو ته اعلان سوې، ستاسو په نظر دغه د ښځو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هره ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان استو چې د ښځو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یویشتم پیړۍ شرایط ته تاسې ګوري او د عوامرو ته تاسې ګوري چې هیڅ یو بل سره سم نه دي، برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنې دي، خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي د هغې په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه هیله مند یم چې د داسې عوامرو سره دوی باید ډېر محتاطانه برخورد وکړي. تاسې ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسې په پالکو کې په یوه ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالمه تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار خپل بچیانو سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکړ چې غواړي. اما دې وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپله پارک ته د بچیانو سره لورانو سره، بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي، بیا به بېرته دې ځان سره وي. د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې دې هغه کې تن نارینه و د پارکونو استفاده کوي، خځې به تنه څو ګربند ته ځلیو درځلی مصرفونه نه کوي، چې هغه ته ټیکسیونی چې هغه ته موټرونی چې هغه ته پارک پولیس یې برته راوړي. دا بل دا چې خلک وخت ځای کول دي، یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچان سره کوي، هغه دی وینات ته نه خپل لار شنه رخصتي او خځه د بیرازه د شنبه سه شنبه کې یعنی دا رقم خو نه کیږي. دا نه پېم چې دا د کوم منطق ته مخې نه دی داسې عوامر صدرې. بل بدبختي د دې چې د جنکی د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځی ته لاړ نشي، یعنی ولې؟ آیا د ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی ووایي، خلک د خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه، یعنی دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته ماش ورکړي، ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا کادر معلمی نه لري، چې اقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې اوامر صادرېږي چې فلانی نن وګرځي، نن دې وخوري، نن څمري، نن دې راپورته شي، او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې، په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړې ده چې خلک دا رقم زپي، دا رقم زپي چې نور به دې ژوند نه په سر راشي. زه دې نه خوشي په دې یم چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږ د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي، یو غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوه د جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي کوم منطق لري خلکو نه پټي، یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه سره رقم چې زو شم راشي امر صدري اله مده به شي هر څه زر دا د تاریخوالي مخونیول شي. دا د مخز په مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوهشته مرپیډي کې وایي چې ته په تیاره کې سفر راو یا واز مکو. آیا اسلام دونه یعنی دې وړو کوي چې په تیاره کې مسؤلیت دی؟ ولی ویل شي چې فزبه دی واز سفر نه کیږي. دا دا د منطق د نگانه وه چې دغه وخت بنیا د ښځو ضعیفه وه، دوی د جنګي توان نه درلودو. په لارو کې کېږي چې د حیواناتو سره مخ شوی وای، کېږي چې یو خطر سره مخ شوی دی، د محرم یا یو نارینه ورسره غوښ هغې ته، هغه مسؤول یو ځای نه بل ځای ته ورسېږي. اوس دغه مسؤلیت چې موجود اوسېږي، څه دلیل ورته ویلی شو چې نه باید دا هم باید څلور نارینه د څلور خوا اوسېږي، په تیاره کې ناست اوسي چې دا یوه ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي؟ نو دغې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي، بغیر د هغې واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم، د اورېدلو نه د خبرو، د لیدلو نه د تصاویرو، چې زه خپله له په محل کې نه یم. زما زړه په هغه ښځو واقعا درد کوي چې دوی به څه رقم تحمل کوي. د دې خاوند به تللی کار پسې، میړه به یې تللی کار ته، او دا به ناست دی چې څو مازدیګر هغه راشي، او هغه زوی چې ته به لږ هغه د دواخانې پورې شي، ورته ګولۍ واخلي، یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغي، یا ډاکټر ته یې، یا مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې او محرم شي، هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي، نه د ښځې د شکنجې لپاره. دوی دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ترې استفاده کوي، او لکه یو وسیله ترې نه کار اخلي. باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي، نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي، نور کېدای شي چې یو بعد حالت افغانستان ته راشي، نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو، بس دی.
مننه.
سړی وایي نور بس دی، دی باید بس کی نور.
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري. اوګي جانې، مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه. درنې خور ګلالي جان صافي تم زما سلامونه او درنښت. مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ، ځکه زه د دې فاجې په دې اونګ کې هم زه په داسې یو ماحول کې ژوند کوم. اوس هم وکیله صاحب ویلې چې څوک چې دلته دي واقعا سخته ده.
د صافي صاحب په وینا اوس مهال هغه ستونزې او هغه خطرونه شوځو ته متوجه نه دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا ولینا بالکل، زه بالکل هم نظر یم. هغه دا بل اثر دی، دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته ځي، او سوال اس کاله مخکې یا دغه نه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت وو. هغه وخت د دوی په ان چې څوک یو چیرته تلل، یا ښځه متضرره کېده، یا یو څوک باید ورسره وي. اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړي او زحمت ونه باسي، شیان چې سخته ده، او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي، او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوي نوي خبرې وباسي. او اوس دلته چې ښځې کارونه کې، مونږ خو تقریبا 90% ښځې یو، دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ ښځې یو. مونږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو، جنګونه ډېر مونږ یې متضرر کړو، مونږ یې ورونه، مونږ یې زامن، مونږ یې میړونه واخیستل. دلته کونډې ډېر زیاتې دي، که دوی کارونه کې، د دوی اولاد، د دوی خپل دا ژوند د سر رقم پر مخ لاړ شي، د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوند پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي. نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري، د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي، یا تر ډاکټره ځي، یا تر کاره پورې ځي، یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړې زایران یمه، چې زه غواړم یو سفر ولاړم صفات شمال ته، زه تر سمنګانه پورې راغلم. یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي، هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه دی، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي، یا یعنی داسې یو ځای کې نه، څو ځای کې بار بار مونږ یې کته کړو، ایران ایران به کتل، واشي واشي به هر یو ته کتل، بیا ویل دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډیر سخته ده واقعا. دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدای زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای مونږ یې کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي، هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و، خو تذکرین سره نه لګېده. هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللي و، ضرورت و. نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و، دونه ډاریدم چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوژې جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبورې سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوژو باندې بار سو؟
بالکل بالکل همدا خبره ده. همداسې زه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورک. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم و تیار ما سره لاړ و، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو، او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادې پورې راشم یو سرویس. یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام مونږ اجازه سوک مونږ ته په آسانۍ نه ورکوي. په سرویس کې مونږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه بای پورته کو، زه بای پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لس روپۍ سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم، هر سرویس به اجازه نه و، نگران ولې بس اجازه نیست، زه به یې خواته ودرېدم، او دا نن ما د پاره ډېره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر میرمنې د پاره، هر ښځې د پاره اوس هر ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولای شو چې د دوی د نارامولو د پاره، د دوی د ژوند د محدودولو د پاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې ویده کېږي، سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، و داسې ونه کوي، یاسې ونه کوي. دا سره رقم ژوند دی چې مونږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نشو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي، د $200 دپاره هغه هم په هفته کې یو ځلي، ټوله ورځ دې خلاصېږي، هلته چې ځې نوبت نه رسېږي، یو بیروبار دی، یو ماشر دی. نو سره رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده. مونږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کېږو نه کېږو، د لږې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل مونږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د اوژې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای سي؟
معلومدار د علماو رول ډیر مهمه ده، متاسفانه نو خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري. علما د دین که ووایي که دی ونه مني، دا به څنګه کوو؟ زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې دوی د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل. اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغه یې ډېر مسؤوله خپل هېوادو ته بېرته ولېږل. یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله. دوی په مونږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دوی احترام کوي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنې ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. مونږ هیڅ یو افغانه ښځه، هیڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابری دی زیل زیخ پر جوان پا اروپا که کهی هیچ او افغان خزه پا افغانستان که داشت اگه شاید نگواری چیز اروپای رو پا اروپا که لیدن هم ممکنه ده اما مگه اقلا غواری چه در نور و اسلامی و دو سر خوزان مقایسه کو تسی گوری نین پا پاکستان که شدی کلونه کلونه هل تشبیه و رزی تیرول فامیلونه او سمال تا دی اتا اولادونه تول هل تا درسونه وی دقا او سم زاور مجد مشتان لورانی پا دیر خوب پانتونو که درس وی یعنی اغید التم خود جنکی خزی آزاد دی در رقم نیدی لکه دیچی غواری دید عربستان سعودی تو گوری دید امارات تو قطر شده دید دفتر اصلی دفتر مغازه کو التا زد تلیمی عملی دلی دی چی بیترین پو خزی لری پارلمان غری لری یعنی لستی خزی دید زیادی دی موترون درائی بی بیرون زی رستوران تزی یعنی ده خبر چی دید در رقم کلک نیول دید پریهیت اسلامی وارد کنشته یا اشتما پیری ده دنیا چیرته تلی ټکنالوژي چیرته تلی او موږ هنوز هم د یوې دیپس شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي او نه پهیم ټیکری شین اوسي نه پهیم سری باید پټ اوسي مخې باید پټ اوسي دا خو هر پریدي چې هره ښځه لاړ شي لست وکړي دین زده کړي هغه واقعي دین زده کړي هغه دین نه چې یو جاهله ورته تدریسي یو عالم ورته تدریس کړي پوهنتون دی وایي درس دی وایي اسلام دی وایي چې هغې خپله پوهشي ما ته د جنت لاره ته ولې کوې پرېږدي چې زه خپله پوهشم چې د جنت لاره کمه ده دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کښې دي په داسې ظلم وکړم داسې یو شرایطو کښې وروزه به چې د کاملا اسلامي وشي چې مستقیم وخت دی چې مشر جنت ته لاړ شي آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږې ته ورته دلته اقلن خوراک برابر برابر که همسې چې اوږۍ خور وویلې ته چې ګوري چې څومره کونډې موږ لرو څومره بې سرپرسته ښځې لرو تاسې په دې بدبختي کښې ملیون ملیون خلک لاړل پاکستان ایران ته خصوصاً نارینه لاړل کار ته ډوډۍ پیدا کولو ته او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کښې پاتې دي دوی ښایي څه وکړي بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کښې مزدوري کړي هغه را وغواړي دا خو ناممکنه دی یانو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې زر ډالره یا پنځه سوه ډالره معاش ورکړه چې هغه کور کښې ناست اوسي بېغمه شو کړي هېڅ نه پارک ته لاړ شي ما خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي یانو که نه شي پرېږدي چې خپل ژوند مخ ته ایسي اول د علم مخه یې ولې نیسي ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي یو اسلامي هېواد دې وښي چې هغه کارونه چې دی کوي هغه یې هم کوي دلته د اسلام خبر نه ده دی فقط حالات فشار جوړه کړې ده خلک ځوروي زه مطمئنه یم چې دی یو بل جنګ ته لاره خلاصوي دی یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصوي ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تبله راپورته شي او هغه خلک چې قطن هغوی سره علاقه نه لري دوی به ټول د هغې لمن ته ځان واشي څو چې دغه جنګ د دوی په مقابل کښې کلک شي څو چې دوی په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي که دوی غواړي وکړي باید اول د خلکو زړه به لاسته راوړي که دوی غواړي حکومت وکړي باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي ښځه انسانه ده حق لري اسلام ورته حق ورکړی چې ته د تعلیم علم زده کړه د علم حق یې ورنه ماخله ته د اسلام په مقابل کښې ولاړې ته اصلا اوس باید خپله خدای ته جواب ورکړي هغه څوک چې د علم معنی کېږي دوی د اسلام عوامر ته بې احترامي کړې ده خدای دې خپل په غضب کړي او د جزا دې ورته ورکړي انشاءالله دوی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي هغه به خپله جزا ګوري دوی وایي چې موږ مسلمانه سو دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي دوی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي ته ورته څه رقم محرم جوړي مس چې امیر خور وویلې چې موږ خلک مجبوره دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي ته نه شرمېږي چې خلک مجبوره یي چې یو پردي ته ودرېږي یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شه زما څنګ اوسېږي ته خو اصلا خپله فساد تر لاره برابرې ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کښې ولاړې متاسفانه دا کارونه د دوی قطعا اسلامي نه دي که دوی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو دا دروغ ده دا یو سیاسي فشار دی نه پوهېږم چې څه مقصد لري یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق د کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکړی چې دغسې د خلکو زپه زه بیا تا ته کوم شی در کوم یا د دې دوه رقمه دي یا د نړیوالو سره دا جزیه ته نه اخلي او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي په دې طریق باندې ښځې ځوروي خلک ځوروي ملت ځوروي چې پرېږدي هغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړی هغه خوشحاله اوسي یعنې دغه ټول شیان چې دوی کوي زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابرې هیله منده یمه چې هر څه زر د خپل مشران یې هغه څوک چې پوه دي
هغوی باید واقعا خپله په کلکه ودرېږي. څو چې خپل منځ کې دی باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویه یا یو رئیس الوزرا په سویه باندې دی دونه بی خبر اوسیږي او حکومت کې خبر نه اوسیږي او شتمه پیړۍ د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې کیږي. صحیح دی شل کاله مخکې هغه کارونه چې دی کول اته ما ورته ویلی چې داسې یو وخت و باید کړی وای ولې چې مخکې د هغې نه یو بل حکومت یو بل بدبخته حکومت چې خلک دونه ځپلي وو چې خلک د دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله. اوس خو داسې نه وو، اوس خو د داسې حکومت په ځای راغلي چې اقلا یوه لاره یې جوړه کړې وه، انسټیټیوټونه وو، پارلمان وو، محکمه وه، څارنوالي وه، ټول د شیان د سره خرابې، پولیس وو، اردو وه، دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې، دا سرکونه چې جوړ شوي دا ټول ورانې بېرته جوړې، یا مکتبونه چې جوړ شوي ټول ورانې بېرته جوړې. دې د ورانۍ لپاره که راغلي وو چې خدای د هر څه زر ګلم ورته ټول کړي، او که نه چې راغلي حکومتداري وو کې باید ځان د پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کړي، نړیوال قوانینو ته د قانونینو ته باید پابند اوسېږي، اسلام ته د پابند اوسېږي، اسلامي عوامل د ځای کې او د خلکو د هوسایۍ لپاره باید کار وکړي. حکومت د خلکو د هوسایۍ لپاره دی، د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو د ځورولو لپاره.
اوږه جانې، تاسو واورېدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولی دی او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې. کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی ښوونځیو ته ولاړې د مارچ په درویشتمه نیټه، دوی دغه یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی. د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې که دا کار کېږي، آیا ستاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کېږي؟
واقعا اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې همال میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وي. خپل اعلان یې وکړ، په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو، دومره هیلې د ټولو جنکیو په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي. او که د حجاب خبره خو هېڅکله موږ بېجابي نه بېجابي م کړې ده او نه کوو، دا مانو هېڅ خبره نشته. نو چې موږ تحصیل ونه کړو، او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان یې وکړو چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت او تړلې دروازو شاته پاتې شو. په باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه جنکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرې نه ښودل دروازو شاته، دوی وژړل، ټول افغانستان وژړل. د باور وکړه زموږ زړونه اور اخیستی وو. دوی که دا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي، دا د افغانستان د بقا خبره ده. که یو وارې زه په خپله علمي غړي پاتې شوم یولس کاله په معارف کې، قسم وخورم چې د معارف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هېڅ کله په حال نه راځي. هر که یو هیواد وران شي، بیخي بیخي سرچپه شي، تکه تکه شي، د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانۍ جوړه کړي او بیرته به ماڼۍګانې جوړ شي. اما که معارف یو وارې د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځان راغی، وقفه راغی، نو هغه هیڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي. دا لویه جفا ده. او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معارف سره کېږي. همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت لپاره هیڅکله کار نه ده شوی دی. هر څوک چې راځي، یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړېږي، په هغه لوی علما کار کوي، په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي، هغه ډېر اوږد پروسیجر لري، ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړېږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي. هغه د سینې د چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لري کې او بل څه بیا پیشنهاد وکړي، نه هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کېږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي. یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکوم معارف دپاره چا کار نه دی کړی، معارف یې خراب کړی دی، معارف یې رغولی نه دی. هر یو خپل سوی استفادی معارف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی، یو امپراتوري ده. هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي. دا لویه جفا ده د یو ملت، د یو د انسان جوړونې لپاره، د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هېواد پرمختګ لپاره. خو دې سره دا رقم برخورد یعنی تباور وکړه چې دا مونږ ډیر وزورولو دوی آرام ناست یا وېز دلیل نه وای دا مسله ګونګه ده اوس
او ژی جانې ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه ګلالی صافی صاحب تاسو څخه هم مننه د خبرونې وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو